سلامونه ستړي مشي وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې دی. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. زه فرشته سها کې ما وړاندې په څو شیبو کې به د شنه اسمان لاندې خبرونه درته وړاندې شي. خو دغه نه مخکې خبرونه نن د سپتمبر 8 د سوات نړیوال ورځ د دورز ال 1918 میلادي کال راهیسه هر کال په مختلفو شعارونو او عنوانونو لمانځل کیږي. سکال د څو ژبو زده کړو ته وده ورکول او د دوړ خيص تفاهم او اصول لپاره سوات د دې ورځې شعار بلل شوی. یونسکو نن په خپل ایکس پاڼه یا په خوانی ټوئیټر کې لیکلي، سوات د ټولو لپاره یو بنسټیز بشري حق دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د افغانستان په تودو سیمو کې د خوانیز کال پیل شو. په نیمروز، فرا، کندهار، هلمند، ننګرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست او لغمان ولایتونو کې لشپګم پورته ټولګیو ته بیا هم یوازې هلکان ستانه شوي. په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو راهیسې میلیونونه نجونې له ثانوي او لوړو زده کړو تر راتلونکي حکمه بې برخې کړل شوي دي. د راپورونو له مخې تازه شمېرې ښیي چې اوس په افغانستان کې 80% خلک له سواد نه لرې پاتې دي. طالبانو په غور ولایت کې درې ښځې او څلور نارینه په عام محضر کې په درو وهلي دي. د طالبانو سترې محکمې د شنبه پر ورځ پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې درې ښځو ته له کوره د تیښتې په تور او څلورو نارینه ته د زنا تور دا سزا ورکړل شوې ده. د طالبانو د حکومت سترې محکمې خبر پاڼه زیاتوي چې نارینه یې هر یو 9 درې وهلي او دوه یې په درې او دوه نور هغه یې په نور کلونو باندې محکوم کړی دی. لا کور په تخته تورن او خزو څخه هم یوې ته 9 دوری او یو کال باندې سزا ورکړل شوې ده او دوه نور یې په 9 دورو او څلور میاشتنی باندې محکوم کړی دی. د بشري حقوقو نړیوال سازمانونه په وار وار د طالبانو لخوا په عام محضر د خلکو د سزاګانو په لیکول غندلی او د خلکو د بشري حقوقو پر خلاف بللي. خو طالبانو په بیلابیل ولایتونو کې پر خلکو په عام محضر کې د سزاګانو په لیکول دوام ورکړی دی. د یو شمیر کورنۍ او رسنۍ او یو افغان ډیپلوماټ چې نه غواړي خپل نوم ووایي په ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي چې د جمعې په ورځ د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د افغانستان له سفیر زلمی رسول نه وغوښتل شو چې د سپتمبر په 28 د افغانستان د سفارت دروازې باید وتړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت له یاد سفارت نه څو موده مخکې غوښتي وو چې د یاد ډلې د بهرنیو چارو وزارت سره تعامل وکړي، خو دوی دا کار ونه کړ او په پای د طالبانو لخوا د دغه سفارت کنسلي خدمات باطل اعلان شو. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دي د سفارت چارې بعد د طالبانو استازو ته نه سپارل کیږي، بلکې دوی به د سفارت دروازې وتړي. دغه وزارت د افغانستان د سفارت کارکونکو ته 90 ورځې وخت ورکړی چې له بریتانیا څخه ووزي او یا هم په دغه هیواد کې پاتې شي. دا دویم افغان سفارت دی چې په لویدیځو هیوادونو کې تړل کیږي. تر دې مخکې امریکا په واشنگتن کې د افغانستان سفارت تړلی وو. د فرانسې امنیتي ادارو په وروستیو کې یو ایرانی جوړه په اروپا کې د یهودانو د وژلو لپاره د ایران په دسیسو کې د ګډون په تور نیولې دي. فرانس پریس خبری اژانس ته د پولیسو سرچینو پرون ویلي چې دا دوه تنه یې چې نارینه یې عبدالکریم ایس نومیږي او 43 کلن دی او ښځه یې صبرینا بی او 33 کلنه ده، د سکال د ساور په 15 نیول شوي دي. فرانس پریس د پولیسو د سرچینو پر اساس ویلي چې دې جوړې غوښتل چې په جرمنی او فرانسه کې څو یهودان ووژني او د می په میاشت کې د پاریس په محکمه کې دوی رسمن تورن شول. د دغو دوو کسانو د نیول کېدو راپور لومړی د پنجشنبه په ورځ میډیا پار فرانسوي ویبپاڼې کې خپور کړ او د همدې ویبپاڼې د معلوماتو له مخې دغه قضیه د مارکو پولو په نوم یادیږي. اسرائیلی رسنیو د دغه هیواد په بیلابیلو ښارونو کې د حکومت پر ضد د لویو لاریونونو خبر ورکړی او ویلي دي چې لاریون کوونکو د غزې په ترانګه کې د پاتې یرغمل شوي کسانو د خوشي کېدو لپاره د سمدستي جوړجاړي غوښتنه کړې ده. دا لاریون تیر ماښام وشو چې د اسرائیل پر جنوبي سیمه د حماس د افراطي ډلې د برید د 11 میاشتې له پوره کېدو سره برابر وه. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې تروریستي ډله ګڼي، د تیر کال د اکتوبر په 8 نیټه پر اسرائیل برید وکړ. د لاریون تنظیمون کی په طالبیب کې د لاریونوالو شمیر شاوخوا 1500 اټکل کړي، خو د خار پولیسو د لاریون د برخوالو د شمیر په اړه سند ویلي. د طالبیب بیت المقدس او کرمیکاک په ګډون په زینو خارونو کې په مظاهرو کې د يرغمل شویو کسانو د کورنیو غړو ویناوي وکړې. په همدې حال کې د طالبیب پولیسو د یو شمیر مظاهره چانو لوري دا خبر تایید کړ. ټاکل شوی د افغانستان د فوټسال ملي ټیم په تاشکند کې نن ماښام د پاراګوای په وړاندې دوستانه مسابقه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر خپل فیسبوک پانه لیکلی چې دغه لوبه د کابل په وخت باندې ماښام شپکنی به بجې پیلېږي. وړاندې لیکل شوی چې دغه لوبه د دواړو ټیمونو د مسؤلانو په غوښتنه کیږي، خو پر تلویزیون باندې خبريږي. د افغانستان د فوټسال ملي ټیم د 2024 میلادي کال د فوټسال ټیم غړي د نړیوال جام سیالیو لپاره د ازبکستان پلازمېنې تاشکند ته تللی دي. ټاکل شوی دغه مسابقه رسمن را روانې ونی د چهارشنبه په ورځ پیل شي.
ترشنه آسمان لاندی
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو، السلام علیکم. د ترشنه آسمان لاندی خبرونه ته مو زه اسمت ساروان هر کله کوم. پر روانه خبرونه کې په افغانستان کې پر سانسور خبرې کوو. ځینې رسنۍ او خبريالان وایي د طالبانو له وخت رسیدو وروسته سانسور په تدریج زیات شوی دی. رسنۍ په تیر بیا په یو شمیر ولایتونو کې په آزاد ډول خبرونه او راپورونه نشي خپرولې. ډیر ځلې خبريالان په دې خاطر نیول شوي یا رسنۍ تړل شوي چې د واکمنو په طبیعت برابر خبر یا راپور خپور کړی نه دی. په افغانستان کې سانسور یوازې د رسنیو په برخه کې نه عملي کیږي، بلکې د ټولنې هر طبقه له یو نه یو ډول سانسور سره مخامخ ده. په ورسته ورځو کې په خوست ولایت کې یو شمیر شاعران وویل د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو په دغه ولایت کې په مشاعرو کې د انتقادي شعرونو ویل منع کړی دي. دوی آزادی رادیو ته وویل دا پریکړه ورسته له هغې وشوه چې په یوه مشاعره کې د نجونو د ښوونځیو پر بندیدو انتقادي شعر وویل شو. د طالبانو مشر هم په ځلونو خپلو چارواکو ته ویلي چې د دوی د حکومت پر چارو علني نیوکه ونه کړي. زموږ د دې خبرونه ملمانه دي د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې یا صفما مشر ضیا بومیا، لیکوال او ژورنالیست نقیب عطل او همدارس د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې مسؤول حجت الله مجددي. ښاغلی مجددي د واتساپ له طریقې له استودیو سره وصل دی. دوی ته هر کله وایم مجددي صاحب، ک لومړی تاسې د افغانستان کې د سانسور په وضعیت باندې خبري وکي. ځینې وایي چې سانسور ډیر دی، تر څه حد تاسې سانسور احساسوي؟
سلام علیکم سروان صاحب، تاسو او د ازادي رادیو ته او ځوډین کې تاسو سلام وړاندې کوم. د کې شک نشته چې په افغانستان کې چې هغه شانت چې موږ تمه ولرو هیڅ وخت رسنیز کار دومره پراخ او دومره آسان نه و. حتی که وایو چې د جمهوریت په وخت کې هم موک بیخی هر څه کولای شو، خو داسې نه و. موک ځینې ستونزې درلود، خو اوس وخت کې ځینې مقررات چې وضع شوی دی په هغه کې د بیان ازادۍ په برخه کې، لکه د خلکو هغه سوارتوي د خلکو عزت او حیثیت ته په نظر نیولو کې، ملي منافع او اسلامي ارزښتونو په نظر کې نیولو سره، ک چیرې کار کیږي د سره زپ خپل او رسنۍ مسولین او خبريالانو سره چې خبرې کوم، کومه ستونزه چې د همدغه اوس مقررات او دغه اصول او دغه ارزښتونو په دنا کې وی، داسې یو شی نه وینم. ګرچه زه د نورو نه اورم، د افغانستان د بهر نه زه اورم، چې د مخ کې د وخت نه سانسور دی او نه پیغم چې د رسنیو په خبری دسکونو کې د اسلامی امارات زن استازو به ناست وي، هغوی به سوژه تاکي دغه مسائل زه اورم، مګر زه نه یوازې چې دا دغسې سانسور او دغسې مسائل زه منلی نشم او نه منم او ردوم او اصلا حقیقت نه لري، بلکې زه د هغه رسنیوال او هغه خبریال او هغه څوک چې هلته کار کوي د هغوی پر وړاندې زه دا موضوع داسې یو شکل توهین او تحقیر بولم.
په مجموع کې داسې ویل کېږي چې د افغانستان په ولایاتو کې سانسور ډیر زیات دی، په کابل کې بیا هم یو څه وضعیت وایي گزاره کوي، دا خبره څومره صحیح ده؟
سوال صدق، دا ځینې ستونزې به ولایاتو کې وي، په ټوله کې چې زه د اطلاعات فرهنګ پر کار دریز او هغه یو تګلاره چې لري که اغه ته نظر واچوم، خو ډیر یو ښه او پراخ ساحق درسنه کار لپاره تاکل دی، مګر ځین ولایاتو کې ځین د سلسله قوی برخوردونه کیږي، ولایتونه مکتهم شکایتونه رسیږي، اطلاعات او تلاس رسی په برخه کې او ځین خبري اعلان د خبري پوخخ په ساحه کې اغه مرچ بعد ورته زمینه مساعده وی او ساحه ورته پراخوي اغه سنشته، خو بیا هم زن برنامه چې تلاس نه نیول شوې ده، مثلا موږ په دغه دوه درې اونۍ کې ګورو چې د رسنیو مسؤلینو او د دولتي د معلوماتو د بلخ ویاندیانو د زونونو په کچه ناسته تر سره کیږي، او په خوا هم کورنۍ چارو وزارت رسنیو مرکز دوی ځینې داسې ناستې ترلاسه کړې، داسې ناستې نیولې ده چې دا د رسنیز کار او خبریالانو کار باندې داسې مثبت اغیز کړی دی.
بل ډیر مننه مختر دي چې اتل صاحب ته ورسو، اتل صاحب هم اوس له سټوډیو سره وصل دي. مجددي صاحب د دې لپاره چې تاسو د حرکت پال کې اوسو داسې نه چې ارتباط نو سره قطع شي، تاسو بیا هم یو پښتنه لرم، ځینې رسنۍ وایي چې د طالبانو استخبارات د دوی خبرونه ګوري او کوم خبر چې خوشنوي ورته وایي چې دا مخ پروي، دا اډاوې تاسو تاییدولی شي؟
ما چې مخ کې وویل سروان صاحب چې ځینې مسائل ځینې مقررات او ځینې مسائل لکه ملی منافع دغه اسلامی ارزښتونه داسې ځینې ټکي دي چې د وخت نه ویل شوی دی او له سرنیو سره شریکه شوی دی، د خلکو سپکاوی د که د هر چا وي دا نه دی ویل شوی چې د امارت چارواکو یا د پخوانی حکومت، دا ویل شوی دی چې د پخوانی حکومت چارواکي هم باید سپکې نشي او توهین نشي، نو دا ځینې مسائل دي چې ویل شوی دی او دا رسنۍ مراد کوي، که چیرې یو مراد نه کوي نو کیدای شي چې ورنه پوښتنه وشي او ورته لارښوونه وشي، نو داسې د مخ کې نه چې زه فکر کوم چې د رسنیو په قانون کې هم په خوا داسې ځینې ټکي په نظر کې نیول شوی و، د ممنوع نشراتو په برخه کې چې دغه مسایل هغه کې هم منع کړی و، خو هغه وخت کنترول ورباندې نه و، پوښتنه نه و، تخطیو کمیسیون و دغه مسائل و تا دوم رسوک ارزخ نور کول، اوس دغه پختن کیگی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی نقیب اتل هم له استودیو سره وصل دی. اتل صاحب، تاسو ته مرکلی ویم، ستاسو په نظر په افغانستان کې سانسور څومره دی؟ تاسو له سانسور لري یاست، کېدای شي په جرأت خبرې وکړی شي. مهرباني.
سلام سروان صاحب، تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او لیدونکو ته هم دا رنګه لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په خپلو خبرو کې وړاندې، رښتیا هم په افغانستان کې ټول ژوند د انسانانو سانسور دی. او دا مان لري یو سړی دا دعوه کوي چې ولا افغانستان کې امن دی، امنیت، فزیکی امنیت ممکن تر یو حد وي، مګر په نورو برخو کې هیڅ ډول مسؤلیت نشته. او لکه څنګه چې یو انسان دې ته اړ دی چې د زړه خبرې وکړي، زړه غواړي یو څه ووایي، حقایق بیان کړي، حتی په یو کورنۍ کې مې څوک دا حق لري چې د یو چا په وړاندې اعتراض وکړي، یو چا ته سپارښتنه وکړي، د یو چا نه غوښتنه وکړي. مګر له بده مرغه په افغانستان کې نن سبا په ټولو برخو کې د ژوند په ټولو برخو کې د حاکم نظام تر چتر لاندې په خلکو باندې سانسور وزه شوی دی، او دا محدودیتونه ورځ تر بلې لا پسې پراخیږي، لا ډیریږي. نو ځینې بیلګې لکه تاسو مخکې یادونه وکړه، زه د ځینو رسنوالو سره وغږېدم څمو د وړاندې، حتی هغوی دا خبره هم وکړه چې دا زموږ د خپرونې سکرپټ د تلویزیون دا دوی بار بار څو ځل مونږ وغوښتو دالته چک کیږي، او حتی فرمایشي مونږ ته یو څه ویل کیږي چې تاسو دا کم کړئ او دا زیات کړئ، او داسې نه وایي چې داسې ابرومندانه دا خبره چا ته وکړي، یا په درنښت باندې، یا یو غوښتنه جدي سپارښتنه نه امر دی، دا امر دی، دا باید ته ومني. او دا زمونږ حتی داسې به راته وویل شول چې کله ناکله دا خلک مونږ ته ډېرې بدې خبرې کوي، حتی سپکې سپورې وایي، څو وارې مونږ وکنځلو په همدې باندې چې دا خپرونه داسې ده او دا داسې ده. نو که وکتل شي په استبدادي نظامونو کې رښتیا هم د دغسې رسنیو یا مثلا د بیان د ازادۍ په وړاندې دغسې خنډونه
راځي. سلامت اوسې، بیا هم درځو. اوس به وشو ښاغلی بومیا ته. بومیا صاحب، تاسو ته هم هرکلی وایم. موږ شداو چې اول مو د سانسور یو څه توضیح کړی وای، که تاسو اوریدونکو ته یو څه توضیح کړئ چې سانسور څه شی دی.
سلام تاسو ته، د تاسو درنو لیدونکو اوریدونکو ته، او د باس درنو ګډونوالو او معززو لیدونکو اوریدونکو ته، زه فکر کوم هر تعریف دیوی پدیدی نړیوال نشی کېدلی، یعنی شامل دی ټولو جغرافیاو یا د ټولو هیوادونو نشی کېدلی. متاسفانه اجتماعي علوم که لکه څنګه چې تاسو ته معلوم ده تعریفونه مطلق نه دي، او ډولونه د تعریف موجود دی، هر څوک دی هغه د خپلې دیدګاه په اندازه یا د خپلې سلیقې یا د معلومات په اندازه له یو پدیدې نه تعریف لري. همدارس په تعریفونو باندې د حکومتونو اغیزې هم فرق کوي. بنان په فرانسه کې شاید تعریف د سانسور یو ډول وي، په امریکا کې بل رقم وي، په پراګ کې بل رقم، او په افغانستان کې شاید ډېر وحشتناک تعریف ولري. نو بنان زه فکر کوم هغه څه چې د قوانینو پرانا کې دی او مملکت نشرات او یا ذهنی افرازات او یا هم د تورته لیک غاګ تصویر او د ته په قوانینو کې به شمنې سوی ده، هغه تعریف شده او مشروع نشرات ورته ویل کیږي، او لغنه سی اودول کې څوک هغه ته غیر مشروع یا ممنوع نشرات وای. او موږ نو سوله چې د امریکا کې سانسور د فرانسې د قوانینو په استناد تعریف کو، فرانسه کې سانسور د افغانستان یا د افغانستان په بل ځای کې تعریف کو، اما دونه ویل ویلی سو چې نارمل انساني
او د انسانانو د ټولنې د غوښتنو سره سم، ضرورتونو سره سم هغه څه چې باید نشه سي او ضرورت وي هغه باندې کې چیرې ممنوعیت راځي د تسانسور ویلې.
بله ډیره مننه بومیا صاحب. مجددی صاحب، تاسو مخکې ویل چې په تیر جمهوری حکومت کې هم سانسور وو، ځینې شیان ممنوع ول، ویل شي مثلا چې شي
سرول صاحب ګورې ملي منافع یو تعریف و، حتی که یو والی باندې یو نیوکه کېدل موږ د دې شاهدان یو. دلته بومیا صاحب ته خرغلاست وایم، موږ مشترک کمیته کې او فدراسیون کې دغه نور او اکثر برخو کې سره یو ځای کار کول، یو خبر یو والی باندې نیوکه کېدل هغه ملي منافع خلاف عمل بلل کېدل او هغه خبریال باندې کول په ولایتو کې، رئیس د امنیت باندې یو خبر خانه راګېدل هغه د ملي امنیت په دغه باندې باندې کول، او حتی مرکز کې موږ تاسو لیدل د ځنې مهمو مسایلو باندې پروژو باندې خبریالان غوښتل چې کار وکړي. زده ده شاید یا ما تشکاتون هم اقا وقتی را قلیده چه اقا وزارت نده گخته چه مثلا مساینک بنده گختل یا راپورت جور کی چه واره ده کار کلونه کلونه نشروع کیجی، اقا اسناد قرارداد باید رسانه سر شرکه شوی وای یا ده مخابراتی و برخکه مختلف و ده اقا ده دره کال شویده چه اقا با دسته پا تفصیل بنده ما نهیر شوی وی. خو التا اقا وزیر با وای چه ده ده دا د ملي منافع خلاف ده، او البته قانون کې هم دلته بومیاسه په هغه مسایلو باندې ډیر زیات پویږي، لکه چې د قانون په شپک سلوختوم کې ده کزه ما اشتباه کړی وي بومیاسه بسلا کې، البته کې ممنوع نشرات ډیر واضحه ده او ډیر د زن په خپل نفع باندې هم هغه وخت کارول کېدل، مګر په ټوله کې اغه دغه نه کېدل عملی نه کېدل. اوس اکثرا امغه قانون په استناد باندې ځنه کارونه کیږي، ځنه وختونه چې موږ نیو کې کو وای دا قانون خو تاسو جوړ کړی دی وګورې د کې د مسائل پکښته ده، د شرعي مسائل او دغه مسائل ځنه په امغه قانون کېشته ده، نو زیاتره مسالونه شته وګورې اخر وخت کې زموږ سلور خبریالان سلور میاشت د جمهوریت په اخر کې پل چرخی کې که امنیت کې بندي و، موږ په مشترک کمیته کې ډیر هڅه وکړ مګر امنیت ملي مو په دې قانع نه شو کولای چې هغه خوشې کو په دې چې هغه د جنرال رازق د کور نه سپین بولده کې و کچیرته و د هغوی نه راپورت جوړه کړې و، نو هغه ځای نه لایف راغلی و، نو په سلور میاشتو کې د طالبانو راتلو سره اغه خوشی شو.
بله.
نو د سټون د موږ درلود د سند چې موږ د اغه نستر کې پته کو، او یو بل خبره سروان صاحب.
بله بله.
تاسو اتل صاحب نه تاسو وکړ چې تاسو خو د سانسور نه لری، یعنی په دې معنا چې د سانسور لاندې خبرې کوم، تاسو پوهیږئ چې زم دا اوس اروپا کې هم د اروپا نه خبرې کوم که او سبب بل سبب زبیر تزم که زه وغواړم چې داسې یو وضعیت وي چې بهر کې ورته دغه کوي، نو زه ولې داسې حالت ځان باندې ومنم؟ خو زه
توبخشی مجددی صاحب، تاسو ویل چې سانسور پخوا هم وو وسم شته، نو اما د دوی لپاره نشته، حداقل د تفاوت منی کنه منی
پو نشم.
تاسو په خپل ویل چې ځینې مشکلات شته، سانسور وسم شته پخوا هم وو، تصور چند تو خواه هم وست؟
نه، سانسور در اقا قانون پر اساس، یعنی ما موگ بی اقا تا نپیغم که دا پخوا هم که سانسور و پخوا تا هم بیاد و اقا سانسور و منو که در قانون پر مثلا منافع ملی منافع ده، اسلامی ارزختونه ده، فرهنگی مسائل ده، نو دقا مسائل و تا پکتل و سره چه قانون که هم پک دقا شوه ده او ځین مقررات او طرز العمل مالونه هم د مخ کې نه رسنۍ سره شریکه شوې ده. تاسو ویل ک چې ځین وختونه رسنۍ خبريالان یا رسنۍ کارکون کې په دغه برخه کې د استخبارات لخوا نیول کیږي، یا د دې مخنیوي کیږي. ما وویل چې یعنی دا د قانون د مخ کنه او مقررات د مخ کنه وای شوې ده، نو ضرورت په دغه مسایلو نشته چې موک چې یو څوک ونی ول شي. یعنی دا مسایل په خو هم دغه
مقررات اما ډیر تفاوت شته.
خیر، بله،
ډیر مننه، ډیر مننه. بیا به نوبت درکو په دې اړه باندې بومیا صاحب نظر واور. خو تر دې مخکې اتل صاحب، که تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې د سانسور تاوان څه دی؟
زه به لومړی سر کې دغه پرتله چې تاسو تفاوت یاد کړ، زه خپل یو مثال درکوم چې زه کله د امارت په اوایلو کې هلته په وطن کې وم، او په همدغه ورځ باندې زه چې کله د یو خبر پسې وتلم، زه د ټولو تلویزیون خبریالو طالبان زما کور ته راغلل په همدې ورځ، او زما د داغوی د راتګ او زمونږ د تګ د ریپورټ پسې تقریبا داسې یو 15 دقیقې تفاوت موجود و. دوی چې راغلي زما پوښتنه کړې ده، او حتی زما ماشومان هغوی ګواښلي دي، واړه واړه د مکتب ماشومان بد الفاظی کارولی، کنزلی کوي، حتی د کلاشینکوف دانی ورته تیری کړی، هغوی بغاری وهلی. او بالاخره زه چې کله نور خلک راغلي، بیا ورته ویل دا سړی کور کې نشته، وای نه دای پټ کړی دی. بیا چې کله موږ بیرته د ریپورټ نه راستانه شو، راغلو زما دپاره دا ډېره دردونکې وه، ځکه چې یو څوک د چا کور ته راځي. ما خو بیا فیسبوک کې ولیکل، ما ویل زه ورک سړی نه یم، او دوی کولی شو ما پسې یو خط رالیږلی وی، یو جلبې رالیږلی وی، نو موږ خو راتلی شو. هر وخت دوی مونږ وغواړی د شپې په نیمه شپه حاضرېدای شو. دا خبره یعنی دا دوی لپاره د ټوپک ډز و. یعنی حتی زما یوه نیوکه سالم انتقاد و، ما ویل چې زه ابرومندانه غوښتلی شم هلته را خبرې کولی شو، دوی دا ونه شو زغملی. حتی ما پسې سبا خلک راولېږل، او د کلي د مشرانو د مخورو سره زه وغوښتم. حتی ما ته دوی چې هغه شیخ الحدیث ورته وی ولسوالۍ د سیمې او امنیه قومندانې دومره بدې خبرې وکړې، حتی چې هغه وخت کې دا مشران ما سره نه وځي په همدې په یو خبره باندې چې ولې د فیسبوک کې پوسټ کړی دی او مونږ یې مخاطب کړی، ولې زما په کور دوی چاپه وهلې ده. نو ښه، بیا د دې تفاوت، او زه دوه وارې د دې نه مخکې په جمهوري نظام کې څارنوالۍ ته معرفي شوی ما، هغې خلکو سره د رسنیو قانون موجود و، مونږ د رسنیو یو ډول قانون لر، هغې ته مونږ ژمنو، او هغه خلکو سره د افهام او تفهیم ژبه موجوده وه، هغه خلکو قناعت کاوه، تا استدلال کولای شو، هغوی پورین تندی هر څه منل. دا خو دوی سره د ټوپک دی، د ټوپک په زور باندې تا هر څه تاړ باسي. زما تفاوت او د مجاهدی صاحب دا دی چې زه دلته زغرده خبره کولای شم، هلته مې نه شوه کولای په وطن کې چوما. ډېرې نورې قسمې دا زما خپل یو مثال و چې ما تاسو وړاندې کړ. په افغانستان روسیو کې وګورئ، ما درته وویل چې ځینې رسنیو سره زه کله رسنوالو یا ملګرو سره غږیږم، حتی د هغوی په سکریپ کې دوی کار لري د هرې خپرونې، نور خود تهدیدونه ګواښونه. تاسو وګورئ، یو شاعر چې د سټیج په سر باندې په شعر بندي کیږي، یو شاعر چې ګواښل کیږي، یو فرهنګي، یو لیکوال چې زندان ته چول کیږي، د یوې مجلې مسؤل مدیر چې میاشتې میاشتې په زندان کې پروت وي، د وی یوازې د وی عدلي کنه په سر باندې. تاسو وګورئ چې دا نور خلک به څنګه. حتی ما سره اندلته په کمپیوټر کې داسې د غشته ده، شواهد او مدارک سره شته چې د سیمې خلکو ته د غلي ګل شوې دي، پانی ګل شوې دي، او د قومي مشرانو نه د ناحیه د مسؤلینو نه دا غوښتل شوې چې دغه هر چا چې د دې نظام په خلاف باندې یو پوسټ وکړه، حتی کمنټ وکړه او لایک وکړه، دا ټول مجرم دي، دا موږ ته یو ډول دي. نو تاسو باور وکړئ چې په داسې یو حالت کې هلته ډیر ملګری زه پیژنم چې هغوی مدني فعالیتونه کول، ژورنالیستیک فعالیتونه کول، دا هر څه په ټپه ولاړ دي. نو یوازې هغه خلک چې بهر ته راوتلي، پرون تاسو د لوړو زده کړو د وزیر خبرې واورېدې چې دوی موږ ته تخریب کوي، او حتی مرتدین ورته ویل دا خلک چې د دین نه لري او کافر وبلل. نو په یو مملکت کې چې د بیان ازادي تر دې حد زندۍ شي، تر دې حد مهار شي چې یو څوک دې اوف قدر نشي کولای، یو څوک د خپل حق نشي غوښتلای، نو د دې بل بدتر استبدادي نظام په نړۍ کې زنه ګورم.
بله، ډېر مننه، سلامت اوسې. بومیا صاحب، په دې اړه ستاسو نظر څه دی؟ مجددي صاحب وایي چې پخوا هم سانسور موجود و، پخوا هم خبریالان نیول کېدل، اوس هم هماغه کار دی، متها طالبان د رسنوی قانون عملی کوي او په کوم برخه کې سرغړونه وی دوی عمل پکې، لیکن په خو لکه څنګه چې په نورو برخو کې عمل کم وو په دې برخه کې هم کم وو.
ګوري د افغانستان په د رسنیو په قانون کې واضح راغلی و چې مخکې له نشر او وروسته له نشر نه سانسور د حکومت یا د دولت د مسؤلینو لخوا مردود ده، یعنی اجازه نشته بود مخکې له نشر او وروسته له نشر سانسور نسته. هیڅ بیدام بکی ویلی ما چې هیڅ رسنی د اسلام د مبارک دین د اصول او اساسات خلاف نشرات نشي کولای او ملی ارزښتونه او ملی منافع نشي پنهخه کولای. تم قانون درج کړی د چې حکومتونه له ملی منافعونه یا د اسلام د مبارک دین له اساساتونه سر ډول تعریف کی هغه د هر حکومت په جهان بینی پورې اړه لري، یا دا چې دین دغه هر با څنګه د خپل اقتدار لپاره استخداموي. کله نا کله صادقانه دین دغه هر با اکټیف پات کیږي یا متحرک پات کیږي، کله کله حکومتونه لږ نه د همدغه هر به په سنات باندې خپل فرمایشات تحمیلوي. دا په قانون کې راغلی و، قانون کې دا هم ویل شوی دی چې ټول رسنۍ کولای شي معلوماتو ته لاسرسی ولري. په دې ارتباط باندې د معلوماتو او اطلاعاتو ته لاسرسی قانون هم موجود و، ویلی و چې ټول اطلاعات د ملت حق ده او هر سړی کولای شي پرته له محدودیت نه معلوماتو ته لاسرسی ولري. مګر دا چې په دې قانون کې یو بل ډول ویل شوی، دلته مقنن یو لار پریښي و د لپاره چې ځینو مسایلو ته ضرورت نه و چې خلک لاسرسی ولري، ځکه په غو کې ملي منافع یا حکومتي اسرار یا دولتي اسرار باید محفوظ پاتې شوی وای. دغه پالیسی هم بیا یا دغه رده بندی د اطلاعاتو هم د دولت کار و چې کوم اطلاعات په کومه درجه د رده بندی کې راولي. ټول اداراتو ویب سایټونه درلودل چې د کال کاری پلان څونه پرمختګونه سوي دي، څونه بجټ ته په پام کې نیول شوی، دا باید په هغه کې راغلي. په همدې ویب سایت کې و او موږ دې ته د کابینه درلوده یا به کومې ادارې معلومات پټول د اطلاعاتو کمیشن و چې غوته مراجعه کېدل، هغو اجراءات کول د خواته د رسنیو کمیشن و چې مام پکې یو کوچنۍ ونډه درلودله، شکایتونه کېدل راتلل. موږ که ووایو چې بیا همغه تاریخ ته ورسو چې سانسور څه شی ده، که دا اوس چیرې ما دوه ورځې مخکې ګڼو دوستانو نه چې له کابل نه راغلي و هغوی د رسنیو مدیران وه، په دې باره کې بحثونه ورسره وکړه چې تاسو څونه له سانسور سره مخامخ وي. سانسور موږ هغه ته وایو چې سړی ناست وي او د مطلب نه سمکرخي وباسي چې دا قسمت د نشر وړ ده، دغه نشر وړ نه ده، دا د خلاف د اصولو د حکومت ده، دا د ته سانسور ویلی سو. اما که یو موضوع نشر سي وروسته نشر هغه سره مخامخ سي، مشکلاتو سره مخامخ سي، دا طبیع مخکې له نشر سانسور نه سي، ګرڅه دا وروسته له نشر سانسور یو قسم معقول استعلان نه ده. دې ته بیا عکسالعمل وایو چې تهدیدي زندانی کېږي، دا د سانسور په برخه کې نه راځي. نو بنا نه هغو تر ډېره حده ویلی سي موږ ته ځینې حدود او صغور مخکې له مخکې د څو ډایرکټیفونو له طریقه را کړی دي. موږ مطابق د همغه وړاندې ځو، داسې موږ کې څوک ناست وي او سانسور کې هم دا دروغ مسله ده. اما که دا ووایي چې سانسور نشته، قانون په استناد باندې ویل شوي و چې یو رسنۍ مسؤلیت لري چې خلکو ته اطلاعات معلومات، اخبار، تفریح او موسیقی ورسی.
بله
کی نسته تفریح نسته
نشته چی نشته یو بل مثلا چی د مجددی سپت د مثلا مطرح کو پاغه وخت کې د جمهوریت په وخت کې هیڅ سایت شاید باندې بندیز نه ولګیدلې اوس ګن سایتونه وی پانی اکثره وی پانی من دی په افغانستان کې پاغه وخت کې طالبان او الاماره وی پانی هم کبه بهرانیانو من کړه یا به کله قطع کړه غو بیل خبر ده لیکن په افغانستان کې چا بخنه ونی ولې دنن سبا مخه چانه ونی ولې لیکن نن دوی د ټولو هغه سایتونه او هغه نشیات چې له بهر نه کیږي دیغه مخه نیسی دا نو تاسو څنګه به قیسه کوي
ما ته وایي ک
مجددی سپته
سوال سبیا خو زباید دا وایم چې کزه زن استونز چې د پخوانه یاد کړ او ک اوس چې ده زه دغه توجه نه کوم هر کار چې د خبريال پر وړاندې سب تاریخواله کیږي هغه هیڅ توجه ور نه ده کده د جمهوریت په وخت کې شوې و کده هغه اوس کیږي په هر صورت رازو دغه استاسو پختنه ته موږ دغه کانفرنس کې هم په همدغه موضوع باندې بحث وکړ خوب د هغه وخت کې د کې شک نشته چې د ستونزې پر ترڅنګ امغه چې بومیا صاحب وویل د زن زایونه هم و کمیسیونونه و زن زایونه چې د خبريال شکایت اوریدل کېدل د سې استثنایی زن برخه و لکه امغه سلور خبريال چې ما یاد کړ مګر زن وختونه د سې کېدل چې والی او خبريال نیول امنیت د ولایت امنیت خبريال
نیول مګر د نیولو موضوع بیل ده زما خبره دې ته و چې تاسو د رسنې مخاوني سي
تر اعظم خبره مګر بیا مثلا سرنوالي ډیر خام کاری کول رسنې سره ما چې تماس نیول ده سرنوالي سره عجل یو ضمانت اخست ده خبريال خوشی کړی ده نو ځنې زایونه و چې د سی بیا یو خواخوږي هم زیات خبری الان و سره لارل او همکاری کول په هر صورت په دغه برخه کې هغه څه موک پرون په دغه جلسه کې هم وربند بحث درلود زین مسائل دي چې زین رسنۍ هغه حقیقت حقيقي خبره پر ځای زین پروپاګند دغه کې نو هغه بیا دام زه چې تر سو معلومات لرم ډیر حساس شوې ده چې هغه رسنې سره خبري وشي او وربند مذاکرات هم شوې ده مګر پایل نه دی ورکړې خو زما غوښتنه بیا هم همداده چې دواړو خواونه همدا غوښتنه ده چې باید په دغه مسایلو باندې خبري وشي د دې پر ځای چې د سې بندوزینه ولګول شي هغه سچ درسنۍ له خوا زن غیر مسلکی کړنه کیږي هغه لمنځسي او یو سهم نظام او حکومت انعطاف ولري او درسنۍ هغه ضرورت چې د خلکو ته اطلاع رسول او رسونه برخه ده نو دا ضرورت ده باید خلک د بهر نه د نړۍ نه باید معلومات ترلاسه کړي نړۍ باید د افغانستان نه معلومات ترلاسه کړي دی باندې ما په خوا هم خپل هڅه کړې ده اوس هم ځنې رسنۍ مشرانو سره ما په دغه ناسته کې خبرې کړې ده نو زه چې بیرته لار شم په دغه برخه کې دغه خپل هڅه به زیاته کوم تر څو وښوم کولای چې دغه یو لریواله چې رامنسته شوې ده او د دې لامل شوې ده چې زنه فنی خبريال ونه لري افغانستان کې یا سایتونه بنوي نو په دغه برخه کې وښو کولای چې دغه ستونزه لپاره د حل لار پیدا کړي
مننه مننه مجددی سب اتل سب یو وخت د خلک وای چې د خلق په رژیم کې که بچا بی بی سی ونی بلانو ممکن نیول شوی وی بندیزو پا نریوالو رسانو یو مندی اما هغه وخت دا ویل کیږي چې خلک لا کوج کا وشول لا هڅه کوله چې غربي رسنۍ واوري ځکه چې بندي زوپه انسانان هم دغه خاصیت لري فکر کوي چې دوی ته به دغه بندیزونه ګټه وکړي او خلک به منشي او کنه لاري خلک پیدا کوي په یو نوې طریقه کولای شي دغه رسنۍ ته ځان ورسوي او لا به کوم څه زیات شي. نو په دې اساس به موږ په دې هم خبري وکړو چې آیا سانسور ګټه لري او که برعکس نتیجه لري.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې هم په تیرو نظامونو کې ځینې وخت دغه سره غلای شي رسنۍ خبرې لاندې وګواخل شي حتی رسنۍ دي د دوی په ګټه باندې تبلیغاتو کې لکه څنګه چې دوی اوس غواړي او لکه مخکې بومیاسه به یادونه وکړه دا زما په نظر باندې د دوی دا چې دوی ته ګټه وکړي دا سانسور یا مثلا د یو خبريال غواخل یا د رسنۍ بندول یا دوی ته سپکې سپورې ویل دا نورم د خلک دي ته هڅي چې د نور بدیلو لارو نه کار واخلي. مثلا ځینې ویب سایټونه دوی بند کړل تا ځینې رسنۍ بند کړې ځینې خبريالان وګواخل ځینې بندیان کړل نو دا د دې لار هوار کړه د کار د دې جبر د دې لار هوار کړه چې دا خبريال خود نور رسنیو سره مړی کیلري داخله خو بغیر الته دشته رسنیو نه پرته نور نړیوالو رسنیو سره ویب سایټونو سره اړی کیلري. تاسو وګورئ نن سبا یو ام د غیوا ازادي رادیو بي بي سي او یا مثلا نور رادیو غانې کړه نړیواله رسنۍ مونږه دي کو هته یو دوه ویب سایټونه دي چې د دوی خبر نشي زغمره د دوی ټول دغه راخلي د غزاوی نیوز په نامه یو رسنۍ د وز دوی ډیر حقایق راسپړي حتی بيخي د کور او د کلی یو موضوع راخلي دا رسنۍ ځکه نو دا وز دوی لپاره ډیر یعنی غواړي چې دا څنګه سانسور کی څنګه بند کی نو دا نشي کوله مطلب ځینې رسنۍ د بهر نه خپل نشرات کوي دا تبند دوی د دې خلکو د دې حاکم نظام په ځان باندې دا څومره چې دوی خلک مهار کوي څومره چې خلکو په خوله باندې مهر لګي دا خلک نورم دې طرح کیږي یعنی یو ډول زد او قصد اخلي ځکه چې ته یو چاته د خبرې کوو اجازه نه ورکړي او چاته د بیان د یعنی ازادي د دشمنو خلکو لپاره وخت نه ورکه. حتی ما سره د زینو د علماو د علماو د مولایانو غوونه شته چې هغه وی چې مونږ ته د اسلامي شاعر ویلو مثلا یا مونږ ته د اسلامي ارشاداتو د بیانولو اجازه نشته وای دوی وی چې هغه شی چې د نظام په ګټه باندې هغه تفسیروي هغه او هغه شی چې د نظام په خلافي خدا تاسو مو بیانوي خلکو ته مطلب هغه ماته یو حدیث مې چې پیغمبر علی السلام وی دی مولا غږ را سره سب دغه ماته هره پیغمبر علی السلام به ورشي د څه وخت براشي چې مولایان به په ټولنه کې بدترین خلکې او بیا غوړې چې په بدترین طبقه هم دا وسته چې موږ مولایان یو موږ حقایق نشو بیانولای.
بومیا صاحب د طالبانو مشرم په ځلونو خپلو چارواکو ته تر لاس لاندې چارواکو ته ویل دي چې انتقاد مکوي علنی انتقاد مکوي دا په خپل یو ډول سانسور نه دی.
دقیق نه اول خو دې هغه سمه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په وخت کې مولایان وکنه په صورت دا مسله موږ د پرون وړ مورزم په دغه مجلس کې چې د 500 تنو خبريالان او په ګډون جوړ شوی و ل امریکا او کانادا او استرالیا او د ټول اروپا او افغانستان ترکینم رسنیوال راغلی و هر یو دردونه درلود او له کابل هم راغلی و او غوښتنه هم درلود ځینې مهمه مسلې په دې کې مطرح شولې او موږ ځینې سپارښتنه درلود د کانفرنس هغه جوړونکو ته چې خپل مجددي سبو دلینه موږ سپارښتنه ورته ورکړلې تاسو سروان صاحب وګورئ په دغه د معلوماتو په حبس کې لټولو نه چې ډیر هغه کې تاوان کوي هغه اقتدار ده. لکه څنګه چې تاسو ویلې اوس ګڼې رسنۍ دلته په غرب کې جوړې شوې دي چې هغوی معلوماتو اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او معمولا هغو یا له تیوري د توتینه کار اخلي ناګوزی دي. یا په یو فرضیه باندې خیالي فرضیه باندې استناد کی او یا هم د خواله رسنیو فیک نیوز ته مراجعه کی او د پمغه استناد باندې دوی ریپورت جوړي. بیا دوی د بیلانس توانمندین لري ځکه په کوردینن له اقتدار را بلدی دا کراکرا دا مرحله دی ته چې دوی په مقابل کې هغه زهرجن تقابلی رسنیو باندې واوري. اخو په افغانستان کې کوم رسنی چې دی کوم محدودیتونه چې طالبانو په باندې وځ کړی دی چې تاسو په دغه محدود محور کې خپل فعالیت کوي. دی دوستانو د خبرو په اسناد داسې ویلی سمه تکتی وخت سیاتل سی ویلی دغه محدودیت فکر کوم چې له ممبر را شروع شوی ده او رسنۍ ته را رسیدلی ده. او عالم ته مې ویل کېږي چې ته به هغه وایزې وړاندې کوي چې په هغه کې د اقتدار ګټي. رسنۍ ته مې ویل کېږي په یو رقم نه یو رقم یا تنبیه کېږي یا تطمیع کېږي یا تر فشار لاندې راځي یا دغه خپله فضله د رسنۍ مسؤول دې ته مجبور کوي چې راځه د دری پچم باندې چې شولې ته بخو پردې ته کو. دغه هغه مسایل دي چې موږ کره معلوماتو ته نه سو رسېدلی. او داسې باید ووایم د مجددي صاحب پرته له شکه را سره مني چې بیلانس ژورنالیزم لکه چې دلته د افغان رسنیو ورسره مشکل لري. ځینې په افغانستان کې اکثریت رسنۍ بیلانس ژورنالیزم سره لاسرسی نه لري، هغه نه کاروي. اما هغه سټیج ژورنالیزم ده کوم څه چې دریز وایي دوی مکلف دي چې هماغه بخبري او بیلانس ته چندانې طالبان نه حق ورکي او نه هم رسنۍ دا جرات کوي چې خپل سر په لاس کې واخلي او بیلانس ژورنالیزم ته لاړ شي. لکه څنګه چې په خوا په جمهوریت کې هم دغسې معمول و، هېڅکله په آخرو وختو کې دا چې د طالب غږ خبرې ده تقریبا په دې درې څلورو میاشتو آخره کې ولې په هغه به ویل کېده سکریپتونه به ویل کېده چې یا مسؤلیت واخیسته یا مسؤلیت ونهخیسته. په پرونی کنفرانس کې رسنه یوټیوب ویل شو چې تاسو د طالبانو د مخالفینو د حملاتو خبرونه ولې نه خپروئ او یا لغو سره ولې نه بیلانس وي. بنام دغه معضله موجوده ده. دغه معضلې ته د پای ټکی ایښودو لپاره دا ده چې موږ په ډېر آرامه باندې د طالب مشرتابه یا د اطلاعات فرهنګ وزارت دې ته قانع کړو چې ورور دغه بیلانس کې د تا ګټه ده، ځکه د تا دغه نشرات د تا دغه اطلاعات چې ورکوي خلکو ته دغه به یو ډول اعتبار پیدا کاندي. او که چیرې بیلانس نشي دا خبرونه نه دي ټکټونه نشه ده.
بله ډیره مننه، سلامت اوسې. اوس په ورشو اوریدونکو ته یو اوریدونکی له سټوډیو سره وصله مهرباني کوي.
سروان صاحب ته استاد میرمنو ته نیکی له احترامات وړاندې کوم. حاجی توخین د زابل ولایت
څخه مهرباني کوي. حاجی صاحب
مننه. روستيان جورنالیزم خو یو داسې وظیفه ده چې کله کله مشکلات هم لري، خاصتا په افغانستان کې خو د څلويش کاله مشکلات دي. نو خبرنګاری ډېر ګران ده، ډېر خبرنګاران شهیدان شو، وزل شو، بعضې بندیان شو، بعضې د مشکلاتو سره مخ دي. نو سانسورونه لکه مجددي صاحب څه وویل پخوا هم وو، ښایي چې اوس هم یې. خو البته هر حکومت ځانته خپل قوانین لري، خپل تګلار و ډول لري. نو ژورنالیستان باید له هغو سره ځان عیار کړي که دوی ته په طبیعت کې خوند ورکوي که نه ورکوي. خو
لیکن حاجي صاحب توخی که د حکومتونو تګلارې شي، فرزند دا د وسط یو حکومت شته، د دوی تګلارې دا چې صرف زما صفت کوه، انتقاد مرا باندې کوه، که کوم ځای آی بی هغه مې یادوه، نو دا ژورنالیزم سو او کنه سو، دا څه ګټه لري او کنه لري؟
نو دا خو کله کله تبلیغات هم کېږي، خاصتا دغه کیسه نه د ساروان صاحب دلی خبرنگاران صدا مجددی صبر خبرنگاران و مصر دا همسته دغه سی هم نه د سلک غربي نړۍ د طالبانو مخالفه ده.
مهرباني
لازم خاطر خورستنی د سم ته نه هیڅ مشکل نشته بشکې بس سم ته نه ورانی په دا افغانستان ته وګورئ به بایک ته هغه کټوي نه و چې بده بایک یې امره ته خو پاده نه کی
مجددی صاحب که پدې خبرې وکړو البته پدې باندې مشپوی شو چې څوک جرأت کولای شي افغانستان مشتزنګ وو یو خبرې وکړي ډیر واری داسې خلښته چې ټلیفون یې کړی دی بیا بل ورسله مشکل سره مواجه شوی دی حتی ډیر کارپوهان ناظری چې خبرې وکړي رسنیو سره وایي چې په اساس موضوع کې خبرې نشم کولای په عادي مسایلو کې خبرې کولای شم خو خیر لدې کتیر شو ستاسو په نظر په خپل ذات کې دا انتقاد ګټلری یو حکومت او کتاوان لري ک سانسور ورته ګټلری
سروان صاحب مکه د دې ریښې د لار شو اسلامي زموږه هغه د صدر اسلام تلار شو نو البته حضرت عمر رضی الله عنه باندې نیوکه شوې ده نو د هغه نه خو هیڅوک پورته نشته نو هغه چې کله دا حق
ورکړي هغه باندې نیوکه شوه د تاسو منی شاید یو شمیر نور خلک هم مني دا خبره چې پیغه نیوکه شوه ده لکه د طالبانو مشر ښکارا وایي چې نیوکه مکووي
کما ته وخت ورکه خو هغه به پویدل چې دغه نیوکه به او هغه ته جواب ورکول د اندېخ د هغه او د ټول خلکو اندېخنه لمنځزي او حکومتداری او خلافت یا مسائل د عمرا و دا مسئولیت دی چې د خلکو اندېښنه لمنځه ویسي ګوره همغه څه چې بومیا صاحب وویل کچیر موږ هغه معلومات بند کړو معلومات خلکو ته ونه رسوو هغه فیک معلومات هغه غلط معلومات خلکو ته رسیږي دلته زه یو دغه کوم دغه وزارتونو ته ځم وزیرانو سره وینم د غوی قصه چاورم څومره کارونه کیږي مګر خلکو داسې فکر کوي چې دا ټول ملایان دي چوکي باندې ناست دي او دوی نه هیڅ کار نه دغه کیږي کچیر دغه معلومات خلکو سره شریک شي دا هغه څه چې بومیا سبول دا اقتدار پګته دي او کنه بیا منفی معلومات راوځي او هغه ورته تاوان کوي
بلس.
یعنی انتقاد که یو سوک که مثلا که زه وایم چه دغه پروژه یو پراته لره سیمه که هلتا نه ده امارات رهبری سوک شده ده هلتا نه وزیر ده هلتا نه موین ده والی هلتا بنوی که چیره ده اغا زین یو رسره یو نیوک راپورته که یو نخوال راپورته که خدا به ده حکومت پګته دی چې هغه
حتی والی یو بل مقام دی او ممکن هغه پخپل په فساد کې شکیل وي دغه رسنۍ ده چې همدا مسله افشا کولی شي ډیر زیاته مننه سلامت اوسئ اتل صاحب په ما په پیل کې ور چې په ډیرو برخو کې سانسور شته د کتاب خبرونکو خبره ده دوی وای چې مشوستي په خواغوند په آزاد لاس نه لري چې هر کتاب خبر کو باید دوی یو خاص کمیسون وګوري هغه وګوري چې خوښه و خو سعید او کینې نسی چا په ولې په دې اړه ستاسو معلومات څه دي
بيخي سم خبره موخه په دا واخرو کې دوی د طالبانو استخباراتو ریاست د خوانه د سل جلد کتابونو یو فهرست جوړ شوی او دا کتاب پلورنځیو تاسو ول شوې ده او دا غوونه غوښتل شوې دي جدا چې تاسو دغه کتابونه نشي خرڅولای نه نور دلته ساتل شي په دې کتابونو کې جالب اثر چې ډیر دسي کتابونه هم دي چې هغه یعنی د معمول سره سم خلک اخلي یو بګي د غنی خان د شاعری ده غنی خان خود سه کم سیاسي سړی نه وغه یو فلسفي شاعر او د پښتو ژبې او ترجمان شاعر دي د دې ورته ډیر نور کتابونه دي سیاسي دي یا مثلا دوی بیا وایي چې دا ځینې تاریخي کتابونه دي چې هغه یعنی دوی استدلال دي چې دا په پیرو پلوري خنډه هم د ولس په تاوان د نظام په تاوان درشته هم زینو کتاب پلورنځیو ته دا ول شوې دي کتا چې کتابونه چاپوي چې هغه د ټولنې پر نفس باندې او د نظام یری د بقا لپاره دا کول شي. نو په ډیرو برخو کې سانسور دی. ما مخکې یادونه وکړه چې د ممبر په ممبر باندې ناس بلانه نیول او تر کراچیوانه پورې ټول خلک سانسور دی. نو څوک څه نشي کولای. نو رسنۍ وتړل شوې بند شوې ژورنالیستان فرار کړی شول دي ته مجبور شول بیچاره ګان چې وطن پریدي څوک چلته په وطن کې پاتې دغه دوی مړې ډوډۍ ګټلو وسنه لري.
بله سر.
نو حتی شاعر ته د شعر اجازه نشته. د شعر کتاب هم چې چاپې دونه به اجازه اخلي. په مشاعره کې شعر لولې هم اجازه باخلي. په ټولو برخو کې سانسور دی.
ډېره مننه. سلامت اوسې. بومیا صاحب دوی د شعر یادونه وکړه او د خوست کې و مشاعره و او پیغې کې چا کوم شعر ویلی و چې پیغې کې د نجونو د مکتب دفاع کړې وه. بیا یې ویلي ول چې هر شعر چې تاسې وایست باید اول دوی ته ښکاره کړئ جواز واخلئ بیا شعر ووایست. حتی په خوست کې په سرو خولیو بندیز لګولی دی. دا اوس څه ډول سانسور دی؟
نو ولې سړی کافر کېدلی شي خولۍ نه شي کافر کېدلی؟ سړی تو سړی که نه ټول کافر شي. په هر صورت زه امیدوار یم چې ځینې اصلاحات وحشتناک نه وي. موک د خپل د ټولنې د نفس د سایکو اسلامي او افغاني سایکو په سنادت باندې خپل رسنیو ته د رسنیو قوانين او د رسنیو د خبريالانو لپاره د فعالیت بستر آماده کو. کچې د ورته وایو چې د پخانی چې وو کفري و او موږ اسلامي جوړول نه سو د تا خوښه چې هر څه کې کوئ دا معقول نه ده. تاسې وګورئ په اوایلو د جمهوریت لا نه و راغلی موقت عبوري اداره خلاصه سوې وه. موقت اداره وه ښاغلی کرزی په راس دولت کې وه. یو اخبار همداسې د یوې مقالې په خاطر وتړل سه او هغه چلوونکی بیا ناروې او کانادا ته وتښتېد لاړ. اما دغه اخبار په ظرف دی واورس کې قیمت دیوی غنی زرها افغانۍ ته ورسیده. زینوم نه خپلم دغه اخبار کچری دوی کتابونه ممنوع کړي. زه فکر کوم خلک مجبور دي چې دا کتابونه چاپ کاندي په اروپا کې. اوس په انټرنیټ دنیا ده. په پاکستان کې په ایران کې په منځنۍ اسیا کې په یو رقم کتابونه یوسي. دا دوی ته ګټه نه کوي.
ډیره مننه بومیا صاحب د جنوبی اسیا د آزادو رسنیو د ټولنې مشر ښاغلی ضیا بومیا لیکوال او ژورنالیست نقیب اتل د افغانستان د آزادو خبریالانو ټولنې رئیس حجت الله مجددي له تاسو ټولو مننه. له قدرمن اوریدونکو هم مننه چې ټلیفونونه وکړل نظرونه څرګند کړل. د ازادي راډیو خبرونه څلور ویشت ساعته اوریدلی شي. Thank you.